به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د قطر په مرکز دوها کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغانستان د اصول په تړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیري موجود و. او په مسکو کې پرون یو اربیا پولیسو پر سوله ایزو مظاهره چیانو حمله کړي دي او سلګونه کسان یې نیولي دي. درنو دوستانو، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار والي بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته مخالخال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسان یې وژلي او شپږویشت نور یې ټپیان کړي. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
تعداد 10 تن از طالبان از افراد ملا سرانارشکون معاول نامه ها به واری طالبان نگاشه کشته شدن و دیر روحسایت یک تلفانه داشتن در مبلغ سلام مهمات و مادین فجاره دیگه از بهتر.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کړی ده چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده، خو خال خال ختی روان دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دی وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک کړو. د تخار والي ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والي ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه ویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د تخار او فراه ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرښه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې د هېڅ اندېښنه نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون له 8 تر 13 پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو 18 غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزوري اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسان یې وژلي او شپږویشت نور یې ټپیان کړي. دا ټکساس چارواکو پرون وویل چې یو ویشت کلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسیدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنونکي بللي. د الپاسو د پولیسو مشر ګریک آلن ویلي چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللي موندلی چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوستر هوایي اډه شاعرات کې د چاودن له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو 1.5 کسان وژل شوي. دا خبره په سوریې کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا دې ادارې په وینا شاعرات په مرکزي سوریه کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه د څرګنده چې چاودنه ولې شوي، خو د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریه د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې وونه وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1500 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. هغې پرون د کرنټ ټایم تلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي. هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېمه ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي، د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود وو. وروسته له هغه چې د بایومیټریک له پروسې د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو، د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړ مورس کړي دي. په کابل کې بیا هم یو شمېر سیاستوالو او عامو افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلی. د عکس العملونه هم درسره شریکوو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګ هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په وینا د سولې په تړاو په یو برخلیک ټاکونکي مرحله کې دي، د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبیني ښودلې ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هواره کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبرې څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور له پیل سره په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وکړه. هغه همدارس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې دې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دې د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شده. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پرګټ اعلامیه موافقه شوې. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوری اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې د دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي. په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په روسیې ټول سکولونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د روسیې تقریبا 200 د پرمختګونو په خوندې ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
وی ویلکم د افورتس، وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو پر کلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نه شي. سولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل سي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د پیغام په دوام کې لیکلي که توافق نامه نهایی سی لمخی بایه پتاکلی موده که طول بحرانی پوزون لافغانستان چخوزی او هم با لافغانی جهاتون و سر مزاکرات و تلار اخلاس سی. پا دیلند پیغام که نور جزیات ندیور کرسی. در الجزیره تلویزون عربی برخی پرون پا دوها که دخپل و سرچینو پا حواله ویلی چه دا ور خبری شایی دا اگست تر دیالسمی وقت و نیسی او دا جگری دا پای ترسیدو موافقه بایه پا پایکی وشی. د فرانسې خبری آژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر له 14,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نيسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې وروسته له هغې لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې په لسګونو زره خیالي سرتیري د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا ریپورټ ردیي او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیري موجود وي. واصل وساله په اړه ریپورټ راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر له پیل رئیس تر دې مهاله د ملي اردو له لیکو څخه 2000 خیالي نمونه ایستل شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دفاع وزارت داسې بې پلانه نه ده چې په دومره لوی شمېر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کوم د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایل باندې ستاسو ته وویل چې سیګر کېدای شي سقف د تشکیلاتي او دی اردو لسقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
خغلی احمد زی د غشنویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام لاره د دفاع وزارت 99.9% سرتیری او منسوبین به میټک شوی دی چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته جواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمېرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200,000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینه لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیر بیا وایي چې سیګار په تیروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 200,000 تنه اوسمهال له دغه شمېره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغې تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بیسال، ازادي رادیو، کابل.
دا افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود. یو شمېر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. ناجیه صافی له کابل رپورټ لري چې د ولسی جرګې د تالار په غږ پیل کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنیني اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبه ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شوه. خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي او هغه چې راځي هغه تر لسنیمې 11 بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
در بودیجه مسئله موتور تا مهم ده. پاوزه که هم موک رخصتی وزن راولی. پیوشمی وکیلان بده دیلی آزیان نلری چه پارلمان تراشی. نو در حقوی موکلینو چه ورطرای ورکده باید حقوی ومومی چه ولی غیر حاضری کوی.
د ولسی جرګې د ادارې پلاوی په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دا چې دې د درې ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې د پیسو باندې زولرې نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځو حاضرین ورکی به په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان سي خلکو ته معرفي سي چې خلکو پیژنې چې ترقه مستازي لګري دي چې دوی اساسوب کې یا خپل تجارت کې خپل شخصي فعال دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځندنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دوه میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دوه میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دوو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و مودل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. اوس برا شو دې ته چې لویدیځ یو نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونی په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3012 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 368 تنه وژل شوي او 446 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د دوه نوي ملکیانو د مرشوب لو مسؤلیت افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي. په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سولیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي چې پکې د اپوزیسون یو شمېر پیژندل شوي مشران هم شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو همداراز خبرداری ورکړی چې دوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. د مسکو لاریون کون کې وختنه کوي چې په مسکو کې د خار د خاري شورا لپاره شفاف او آزاد ټاکنه وشي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ته پرتای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه زیات وګړي پرونی نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل شوې مشره لیوباف سوبول پرون له خپله دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان په روانو ښاري ټاکنو کې له ګډونه منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل شوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیه ګوند چې له کریملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 15 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل شوي مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فنډ په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړې چې ویلې و په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلې شو خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په 2 ورځو کې ګټلې شي خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې چې د افغان حکومت تن غبرګونې هم له ځان سره درلود او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلی ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربېر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلی ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نمایندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نوماند او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول سرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغل تمناوی د ترامپ خولې چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کېدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلې وو. خغل نبیل ویلي وو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه یوازې دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونون کې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونون کې انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو اته نیمو بجو ته. یو آر بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون